د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا جیبو ریڈیو د نن د خالی ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 23 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې زه شفاق منتظر تار کلی وایم. نن د کوم مهم خبرونه او ګل سرټکی د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د عوامي نشتل ګوند سره تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي پیسل زیب په کور نامعلومو وسله والو ډزې کړي. ځایي پولیس پې خطایدی او وایي چې په ډزو کې کوم تاوان نه دی اوښتی. بلخوا د بلوچستان په خوزدار سیمه کې امنیتي عسکرو د دوو ترخګرو د وجلو دعوه کړي. اروپایي اتحاد د پارلیمان د بشري حقوقو د کمیټې غړو د پاکستان د حکومت څخه د بشري حقوقو په ستونزو د کوټلو ګامونو پورته کولو او د دې ترڅنګ په هیواد کې د تشدد په ځانګړي ډول په جبري توګه د لدارکیو خلاف د قانون جوړولو غوښتنه کړې. او امریکې په افغانستان کې په انساني بحران کې ګیر خلکو د مرستو لپاره د نورو 320 میلیونه ډالرو د بشري مرستو ورکولو اعلان کړی دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د عوامي نشتل ګوند سره تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي پیسل زیب په کور نامعلومو وسله والو ډزې کړي. ځایي پولیس پې خطایدی او وایي چې په ډزو کې کوم تاوان نه دی اوښتی. د شانګلی ضلع د مارتنګ تاڼې د پولیس مشر سچو سید خان وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې بېګا د شپې نه وخته نامعلومو ترهګرو د ایم پی اے په کور ډزې کړي, خو کوم ځاني او مالي تاوان پکې نه دی اوښتی. هغه ویلي د ایم پی اے کور خالي وو, په کور یې پولیس ساتونکي موجود دي او د موجودو پولیسو په ځوابي ډزو کې بیا ترهګر تښتېدلې دي. د عوامي نشتل ګوند صوبایي جنرل سیکرټري سردار حسین بابک وایي چې په پښتونخوا کې د هر چا نه د بتو یا قلنګ غوښتنه کېږي او فیصل زیب ته هم د ډېرو ورځو نه داسې ټلیفونونه کېدل. وایس اف امریکا ګاډي وسره په خبرو کې هغه وویل چې په پښتونخوا کې د بدمنۍ پیښې روانې دي, په ځایي میډیا نه راپور کیږي, عدالت او انتظامیه پرې خاموشه دي. د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت او مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله دواړو بیان یو دی, په دې بدمنۍ باندې یې ځان غلی کړی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت لیبر او کلچر صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د فیصل زیب په کور د برید غندنه کوي او د دغه پیښې پلټنې کیږي چې دا کوم خلک وو چې راغلی او بیا په خالی کور باندې ډزې کړي. او نوموړي په صوبه کې د بتو یا قلنګ ورکولو خبره رد کړې ده. وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل چې ترهګري په دې سیمه کې د اوس څخه نه ده, د پخوا راهسې روانه ده او ترهګري ختمه نه ده, خو د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ او توان له عمله ترهګري کمه شوې, خو اوس ترهګر هڅه کوي چې اسان هدف په نخه کړي, خو مخنیوی روان دی. نوموړي ومنله چې دا وخت په سوات, شانګله او بونیر کې د بدمنۍ خطر شتون لري, خو پوځ او پولیس په یادو علاقو کې موجود دي, د ترهګرو پر ضد عملیات او لټون کوي او امنیت قابو دي. یو شپه وړاندې په کوهاټ کې د تحریک انصاف د یو مشر او مخکنی مرکزي وزیر شهریار افریدي په کور نامعلومه کسانو لاسي بم ورغورځولې وو. دغه پیښې مواري چا نه ومنلې, خو روانه میاشت په سوات کې په یو چاودنه کې د ځایي امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اتو نورو کسانو وجل شوی, او د دغه پیښې یو ورځ وروسته په وسلوال برید کې د پخوانی امن کمیټې بل غړی هم وجل شوی وو. د دغه دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلي. په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امن غوښتنې لپاره په غټه کچه باندې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. د بلوچستان د ترهګرۍ د مخنیوي اداره سی ټی ډی په خوزدار ضلع کې د داعش دوه مطلوب ترهګرو د وجلو دعوه کړې ده. دوی وایي چې دا ترهګر یې په سورګه سیمه کې وجلی دي. د بلوچستان د سی ټی ډی وایان ویلي دي چې د عملیاتو په وخت یې د ترهګرو نه درنه وسله او نور مهمه توکي هم لاسته کړي دي. دوی وایي چې د خوزدار په سورګز په غرنۍ سیمه کې د خپل معلوماتو په اساس د موجود وسلوالو پر ضد دغه عملیات ترسره کړی شوی. دوی وایي چې په موټر سایکل سورو وسلوالو هڅه کوله چې د سین له شهادت کوټ خارګوډي څخه بلوچستان ته واوړي. د امنیتي چارواکو له لیدلو سره سم شکمنو ترهګرو په دوی باندې ډزې وکړي او لاسي بمونه یې ور باندې ور وغورځول. د سی ټی ډی امنیتي عسکرو په ځوابي ډزو کې دغه دوه مطلوب ترهګر وجلی دي. اروپایي اتحاد د پارلیمان د بشري حقوقو د کمیټې غړو د پاکستان د حکومت څخه د بشري حقوقو په ستونزو د کوټلو ګامونو پورته کولو او د دې ترڅنګ په هیواد کې د تشدد او په ځانګړي ډول په جبري توګه د لدارکیو خلاف د قانون جوړولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني میاشتې د 19 څخه تر 21 نیټې پورې د بشري حقوقو لپاره د اروپایي اتحاد د پارلیمان د ځلې کمیټې درې کسیزه ډلې د پاکستان سفر کړی او په دې مهال یې د پاکستان د پارلیمان غړو د بشري حقوقو تنظیمونو هیوادونو د میډیا سره د تړلو دروازو شاته لیدل کتل کړي دي. د یورپی یونین لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دې یاد سفر مقصد د کال 2023 لپاره د جی ایس پی پلس سکیم لاندې د یورپی یونین مارکیټ ته د پاکستان په ترجیحي بنیاد د تجارتي لاسرسۍ څارنه کول او راتلونکي کې د یاد سکیم لپاره د پاکستان د خواست جاج اخیستل وو. د ورځپاڼې ډان د راپور تر مخه د اروپایي اتحاد د پارلیمان د بشري حقونو د دې درې کسیزې کمیټې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د یادې کمیټې غړو د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی چې په هیواد کې د مذهب د سپکاوي د قانون د ناسم استعمال مخه هم ونیسي. بیانیه وایي چې د اروپایي پارلیمان غړو پاکستان ته د خپل سفر په مهال د بشري حقونو او قانون د وزیرانو د بشري حقونو د قومي کمیشن چارواکو د پارلیمان غړو د مدني تنظیمونو د ښځو د حقونو فعالینو او د میډیا د کارمندانو سره لیدل کتل کړي وو او دوی سره یې خبرو کې هغوی ته د انصاف او اداري نظام تشدد د مرګ د سزا اقتصادي او ټولنیز حقونو ترڅنګ د کورنۍ تشدد د مخنیوي د مذهب او عقیدې د ازادۍ او د اظهار د ازادۍ په اړه باندې خبرې کړې دي. د اروپایي پارلیمان غړو د تشدد او په جبري توګه د خلکو د لادارکیو خلاف د قانون جوړولو عمل ګړندی کولو او د مرګ د سزا وړ جرمونو شمیرې کمولو د رحم د اپیلونو په اړه د نوي طریقې کار د لاګو کولو یا تطبیق لپاره د پر ازمه او کوټلو ګامونو پروتوکول غوښتنه کړې ده. اروپایي اتحاد د پاکستان د برامداتو لپاره تر ټولو مهم مارکیټ دی او پاکستان کال 2014 کې د اروپایي اتحاد لخوا ورکړل شوی جی ایس پی پلس د ترجیحي تجارتي سکیم اسانه لاندې لکم ټیکس سره خپل مصنوعات برامد کړي. پاکستان د بشري حقوقو مزدورانو لګکې د حقوقو په اړه د وویشت نړیوال کنوینشنونو لاسلیک کولو لوس کړي او د جی ایس پی پلس سکیم د کال 2023 پورې د بیا نوی کولو لپاره کارپوهان د یورپی اتحاد په شرطونو چټک او غوس عمل کول اړین ګرځي. امریکا په افغانستان کې په انساني بحران کې غیر خلکو د مرستو لپاره د نورو 322 میلیون ډالرو د بشري مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټویټر ویلي دی چې امریکا په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د افغانانو لپاره نور نږدې 322 میلیون بشري مرستې ورکوي او دا چې دوی د افغانانو سره ژمند دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه انتونی بلینکن ویلي په دغه مرستندویه پیسو کې به 119 میلیون ډالر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت آبادۍ څنګه په کډوالو او مایګریشن خرڅ کوي او 208 میلیون ډالر به د امریکې د نړیوالې پرمختیا د ادارې د لاندې په بشري مرستو مصرف کولی شي. راپورونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته دغه هیواد او ګاونډي هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې د 1.1 ارب ډالرو څخه سیوا شوې دي. بلینکن زیاته کړې ده چې امریکا افغانانو ته ژمنه ده او په نړیواله ټولنه غږ کوي چې په 1 مارچ د افغانستان له بشري مرستو په لړ کې په لوړه کچه غونډه کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا تازه امریکایي مرستې به د بشري مرستو نړیوالو ادارو د ملګرو ملتونو د آبادۍ فنډ د کډوالو لپاره نړیوالې ادارې او ګاونډي ملکونو کې د افغانانو په مرستو خرڅ کول کیږي. وایي چې دا مرستې به په بیړنیو نغدو پیسو په نه د صحت اسانتیاوي او بیا بحالۍ په کارونو کې کارولی شي. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوي دي چې دا پیسې به د ماشومانو د زیږیدنې په مهال د ښځو په اړینه تحفظ او صنفي بنیاد د تشدد د مخنیوي لپاره خرڅ کول شي. بلینکن ویلي دي چې د امریکا افغانستان د خلکو سره ژمنې تل پاتې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو خبرونه موردل دا وایس اف امریکا دی واده ز مجاهد جواد. اوس هم د مهم راپورونو په لور د خبر پښتونخوا په شمالي سیمه سوات شانګله کې د صوبایي اسمبلی د عوامي نشتل ګوند غړي فیصل زی په کور نامعلوم وسلوالو کسانو ډزې کړي خو څه مرګ ژوبل پکې نه دا وخت. مخالف سیاسي عوامي نشتل ګوند په واکمند ګوند تور لګوي چې واکمن ګوند وسلوالو ته پیسې ورکوي او په بدامنۍ غلي دي. خو واکمن ګوند تحریک انصاف د تورونه ردوي او وایي په دغو سیمو کې پولیس او پوځ بیداره دي او حالات په قابو کې دي. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې.
د شانګلی ضلع د مارتونګ تانې د پولیس مشر سعید خان وی ویډیو ته ویل بیګا د شپې نه وخت نه معلومه ترهګرو د ایم پی ای په کور ډزې کړي خو کوم ځاني او مالی تاوان پکې نه دی وخته
پولیس اهلکار ورکړي او هغه موجود او جوابي کاروي مې هغه تختیدلې نقصان به جانی نه شوه.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وايي په خیبر پښتونخوا کې د هر چا نه د بتو یا قلنګ غوښتنه کیږي او پیسل زیب ته هم د ډیرو ورځو نه داسې ټلیفونونه کېدل. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل په خیبر پښتونخوا کې د بدمنې پیښې روانې دي. په ځایي میډیا کې نه رپورټ کیږي. عدالت او انتظامیه پرې خاموشه ده. د خیبر پښتونخوا د پاکستان د تحریک انصاف او مرکزي حکومت د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله دواړو بیان یو دي او په دې بدمنې ځان غلي کړی دی.
رزونا ټلیفونونه کېدو ډیر زیات تنګولیم کولو صوبایي حکومت چې دی کلاو لارې دی خلکو لور کړی دا پلولم بتی ور کوي.
خو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د کلتور صوبایي وزیر شوکت یوسف زیوایی د پیسلزی په کور د برید غندنه کوي او دغه پیخي پلټنی کولی شي چې دا کوم خلکو چې راغلي او په خالی کور یې ډزې کړي. نو موړي په صوبه کې د بتو یا قلنګ ور کولو خبره رد کړی دا. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل ترهګری په دې سیمه کې د وسخه نه ده او د امنیتی ځواکونو د موجودګۍ او توان له امله ترهګری کم شوې. اوس ترهګر کوشش کوي چې اسان هدف په نخ کړي خو مخنیوي روان دی.
پولیس والے لیادي فوج لیادي سر سپریشن روان دی او ان شاء الله تعالی کوشش وکړو چې خپل خلکو ته امن ورکړو خپل خلکو ته تحفظ ورکړو. دا حکومت ریسپانسبيليټي ده موږ خپل ځوابداري نه خبر
یو. یو شپه وړاندې په کوهاټ کې د تحریک انصاف د یو مشر او په خواني مرکزی وزیر شهریار اپریدی په کور نامعلومه کسانو لاسي بمی برید کړي وو او دغه پیښې مواری چانه و منلی. خروانه میاش په سواد کې په یو چاودنه کې د ځایي امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اته کسانو وجل شوی وو او دغه پیښې یو ورځ وروسته په وسلوال برید کې د پخوانی امن کمیټې بل غړي هم وجل شوی وو. دغه دواړو پیښو مواری تحریک طالبان پاکستان منلی وو. په شمالي سیمه سواد کې 13 میاش پولیس او پوز منلی وو چې د افغانستان څخه ځینې وسلوال بیرته خپل علاقو ته د ستنېدو لپاره راغلي خو دوی سارل کیږي او بدمنی او ترهګری به په هیڅ صورت ونه زغمل شي. ریاض حسین وائس اپ امریکہ ڈیوا مردان.
د ترهګری د مخنیوي اداره سی ٹی ڈی د ضلع خدار په سورګز سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې دوه تر ټولو مطلوب ترهګر وژل شوی دي. د سی ٹی ڈی د بلوچستان ویان وویل د عملیاتو په ترڅ کې په پراخه کچه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضع خرابه ده. دلته داعش، تونلاری مذهبي ډلې، طالبان او بلوس وسلوالې ډلې فعالیت کوي خو حکومت وایي چې اوس امنیتي وضع تر کنټرول لاندې ده. په دې اړه نور حال بلوچستان څخه د ډیوی خبریال حمید سمسور راکوي.
چارواکي وایي دغه عملیات له کوټې څخه د سویل په لور د 300 کیلومتر په واټن باندې په خوزدار کې ترسره شو. په بلوچستان کې کونټر ټیریزم وایي چې د ضلع خوزدار د سورګز په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ باندې و دوی ته خبر ورکړل شو چې دالته په سیمه کې د وسلوالو تراګرو یو ډله موجودیت لري چې حکومت ته لوړاندې مطلوب تراګر وو. کونټر ټیریزم د څانګې ویاند وایي چې دوی د خوزدار د سورګز غرنۍ سیمې ته خپلې ډلې واستولې. هلته دوی پر لوی لارو باندې پلټنې کولې چې پر موټرسایکل سپاره وسلوال چې د سند شداد کوټ شارګوټ زخه و بلوچستان ته درننوتلو تکل کوي. د امنیتي ادارو له لیدلو سره سم شکمن تراګرو پر دوی باندې ناڅاپه ډزې وکړې او لاسیز بمې هم ور باندې وغورځوي. د سی ټی ډي له خولې چې بیا دوی ځوابي ډزې وکړې دوه مطلوب تراګر ووژل شو. سی ٹی ڈی وی چې درې وسلوال وتښتیدل. کونټر ټیریزم ډپارټمنټ وی په دغو عملیاتو کې یو وژل شوی کس متی الله هم مو چې مشهوره په بسم الله باندې وو. د دوی له خولې چې د ده پر سر باندې د حکومت له لوري 100,000 روپۍ جایزه ایښودل شوې وه او نوم یې په خطرناکه وسلوالو کې شامل وو خو د دویم پیژندګلوي لا تر اوسه پورې نه ده سوې. د سی ٹی ڈی چارواکي داوه کوي چې دواړه وژل شوي وسلوال د داعش له لغوه شوي وسلوال سازمان سره تړاو لري خو خپلواکو سرچینو بیا د دې پخلی نه دی کړی. په بلوچستان کې پر سی ټی ډي باندې د بلوچ ملتپالو له لوري څخه پر دوی باندې تور لګول کېږي چې دوی له وړاندې وسلوال نیولې وي بیا یې ووژني او وایي چې دوی په مقابله کې وژل شوي دي خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. سی ټی ډي دا خبره هم کوي چې له تراګرو څخه درنه وسله هم ترلاسه کړې ده چې په دوی کې مشینګن، توپنچه، مرمۍ، 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، ریموټ کنټرول، یو موټرسایکل او نور مهم توکي شامل دي. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضعیت ډېره خرابه ده. دلته داعش، تندروه سنی مذهبي ډلې، طالبان او بلوڅ وسلوالي ډلې ډېرې فعال دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې هم دلته پر امنیتي سرتیرو باندې تر دېرش زیات بریدونه ترسره سوي دي. د څلوېښتو امنیتي عسکرو په شمول تر اتیا زیات ولسي خلک وژل سوي دي، خو حکومت بیا وایي چې اوس امنیتي وضع کنټرول ده او د پخوا په پرتله باندې دلته د نامنۍ پیښې ډېرې کمې سوي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټان.
د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزئی د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال په سوات کې د طالبانو د بیا مخې ته راتللو او ترهګرۍ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي، او شهباز شریف ته یې خواست کړی چې په افغان طالبانو زور راوړي چې هلته پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ختم کړي او مېرمنو ته د کار کولو حق ورکړي. د نیویارک نه د ډیوی خبریال فضل الله پرې راپور رسولی.
د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د نوبل جایزه ګټونکي او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملاله یوسفزئی سره لیدو کاته کړی دی. ملاله یوسفزئی په ټولنیزو رسنو ټویټر لیکلی، د لیدو په مهال دوی په پاکستان کې د سیلاب، د طالبانو په سواد کې بیا راتګ، په پښتونخوا کې په ترهګرۍ او د افغانستان جنو د تعلیم په اړه خبرې اترې کړې دي. ملاله وایي د پاکستان د لومړي وزیر سره د هغې په پلرنۍ سیمه سواد کې د طالبانو د بیا را پیدا کېدو په اړه اندېښنې شریکې کړې، ځکه چې ولس بیا ترهګري او کډوالي نشي زغملی. هغوی ته امنیت پکار دی. د پاکستان هر تن باید انصاف ولري او محفوظ ژوند تیر کړي. هغه وایي د پاکستان لومړی وزیر سره د افغانستان د نجونو په اړه هم خبرې کړې دي، او له هغې خواست کړې چې په افغان طالبان زور راوړي چې نجونه ښوونځو ته پرېږدي او مېرمنو ته د کار حق ورکړي. نن افغانستان یوازینی هیواد دی چېرته چې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز دی. پاکستان باید د مېرمنو د حقونو او نجونو د تعلیم سره ودرېږي. ملاله یوسفزئی په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پاکستان د قرض فشار کم کړي او په سمدستی توګه انساني مرستې وکړي. هغه وایي په پاکستان کې په زرګونو ښوونځي سیلاب تباه کړي او په لکونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې شوي دي. مرستې باید په بیړني توګه د سکولونو او په خصوصي توګه د نجونو د ښوونځو لپاره وشي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
په خیبر پختونخوا کې د مؤمن نشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. څېړونکي وایي کله نه چې مؤمن نشنل ګوند په صوبایي حکومت د پیسو ورکولو تور پورې کړی دی او د وسلوالو په غلي پاتې کېدو یې نیوکې زیاتې کړې دي، نو ورسره په مؤمن نشنل ګوند لفظي حملې هم زیاتې شوې دي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
په 18 سپتمبر د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عوامي نشنل ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان په ضد سپور استغی ویلې وی، او دغه سي د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه او تیر ورځ د خبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر محمد علي سیب هم دغه سي الفاظ تکرار کړي وو. په جواب کې ایمل ولی خان ویلو چې د بدو الفاظو کارولو په زیاده دغه د پختونو جواب ورکړل شي کوم چې د راپورته کړي دي.
چیرې پی ټی آی د حکومت او د پیښور تیر کور کمانډر د جنرال فیض په مشرۍ کې جدید دہشتگرد سره څه قسم بیانې معاهده شوې دي هغه د قوم ته مهمه ځکه چې کو زما قام نن د سقور ممتیریږي کو هغه په سواد کې دي، کو هغه په جوړ کې دي، کو هغه په هر ځای کې دي. اگر اته کې چرګو په نتیجه کې دي، اته کې د چرګو په نتیجه کې ډیر لوی لوی دہشتگرد د جیل خانونو راه کړې شوې، اته کې چرګو په نتیجه کې د بارډر نه دیکھو خلک را بللې شوې.
څېړونکو وایي په یو بل لفظي گزارونو کې د صوبې مهمې مسلې د پامه غورځېدلې. دا خبرې په داسې حال روانې دي چې په خیبر پختونخوا کې د روزانه په حساب د وسلوالو لخوا بریدونه کیږي. ویل کیږي چې په سواد، دیر، ډیر اسماعیل خان، لکی مروت، بونیر او په قبایلي ضلعو کې ځای په ځای وسلوال لیدل کیږي او عملیات کوي. د روانې میاشتې د دوه منیټې نه را په دې خوا په خیبر پختونخوا کې تحریک طالبان پاکستان نږدې د دېرشتو بریدونو ذمواري منلې ده. د صوبای او وفاقي حکومت او عسکري چارواکو لخوا ویل کیږي. په سوات او نورو سیمو کې د وسلوالو شتون د اپواګانو په شکل کې د اندازې نه زیات خودل کیږي. سیړونکو وایي د سیاسي ګوندونو لبزش خړې د ترګریشن مهمه مسلې نه پاملرولې. او په پیښور کې خبریالې پرزان علي ډیوته وویل که یو خوا د تحریک انصاف د غړو لخوا سپور استغې ویل کیږي، نو په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم دغسې خبرې مخې ته راځي، کومې چې د خیبر پښتونخوا د سیاسي روایاتو خلاف دي.
خاص طور باندې خیبر پختونخوا کې چې کوم یو روایت وو یو بل احترام هغه زما خیال ده ختم شوی دی، او دا سلسله نن نه ده، دا خو تاسو وګورئ چې سو کالو نه دا شی چې داسي روان شوی دی.
پرزان علي وایي د ټولو وړاندې پاکستان تحریک انصاف د مخالفو ګوندونو د سیاسي مشرانو په ضد بدل پاس کارول پیل کړی، او په جواب کې عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام هم دغه سیل پاس کارول پیل کړي چې لامل یې مهمه ولسی مسلې د بحث نه شاته پاتې کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي نړۍ باید له پاکستان سره په قرضو بیرته ورکولو کې نرمي وکړي. بل اړخ ته فینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو پر راغتیاي ادارې یو رپورت جوړ کړی چې پاکستان باید له سیلاب وروسته د قرضو بیرته ورکول وځنډوي، خو یو ان ډی پی لا هم د دې رپورت پخلی یا تردید نه دی کړی. د نیویارک نه د ډیوی خبریال فضل الله پرې راپور سوالی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي که مالدار هیوادونه د سیلاب ځپلي هیواد پاکستان مرستې ونه کړي حالات به لا نور هم خراب شي. هغه د ملګرو ملتونو د عمومي سکرتر او اروپایي مشرانو څخه هم غوښتنه کړې چې له دوی سره مرسته وکړي. ویلي دي نړۍ څنګه دا هیله کولی شي چې پاکستان به په خپلو خپو ودرېږي، دا ممکنه نه ده. د جمعې پر ورځ د بلومبرګ ټي وي سره په یو مرکه کې شهباز شریف د پیرس کلب یا هغه هیوادونه چې قرضې ورکوي او نورو څخه د پاکستان قرضې بیرته ورکولو لپاره د ځن غوښتنه هم کړې. شهباز شریف وویل پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې چې د موسمی بدلون تر ټولو زیات ښکار دی، او په ملګرو ملتونو کې د پاکستان لپاره د غږ پورته کولو لپاره د امریکایي صدر جو بایدن مننه هم وکړه. د قرض بیرته ورکولو د ځن د غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د جمعې پر ورځ فینانشل ټایمز ورځپاڼې په یو رپورت کې ویلي د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی یو رپورت جوړ کړی چې په کې ویل شوي پاکستان باید د سیلابونو د تباهۍ وروسته د نړیوالو قرضو بیرته ورکول وځن. بل رخته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم وی او ای ډیو سره په خبرو کې ویلي پاکستان خپل پالیسی لري، دا باور هم لري چې خپل معاشي ستونزې هوارې کړي او د سیلاب لامل به د قرضو بیرته ورکول کوم ستونزې ناراضي.
مونږ پوره باوري یو او په دې اړه هیڅ داسې سوال نشته، ځکه چې داسې فیصلې د یوې پالیسۍ لاندې کیږي او تر اوسه داسې هیڅ نشته. مونږ به خپلې وړې معاشي ستونزې هوارې کړو، او تر څو چې د سیلاب نه د تباهۍ خبره ده نو په دې اړه به مونږ نور وسایل کاروو، قامي او نړیوالې وسیلې به هم کاروو چې د دې حالاتو مقابله وکړو. دا به زمونږ په قرضو هیڅ اغیز نه پرېباسي.
الجزیره ټی وی په خپل یو رپورت کې ویلي د پاکستان د مالی وزارت یو تند نوم نه خودلو په شر د یو ان ډی پی داسې کوم رپورت رد کړی دی، او یو ان ډی پی لا هم په دې اړه کوم پخلی یا تردید نه دی کړی. د یاد ور ده چې د عالمی مالیاتی ادارې آی ایم ایف لخوا تیره میاشت د پاکستان لپاره یو ارب او ۱۹ کروڑ ډالرو مرسته د لوی انتظار وروسته اعلان شوی وه، او د آی ایم ایف وروستي رپورټونه وایي په راتلونکي مالی کال کې د پاکستان دوه اخیزه قرضه $10 ته رسیدلی. د پاکستان لومړی وزیر شهبا شریف په دغه مرکه کې دا هم ویلیو چې هغه به چین ته هم خواست کوي چې د قرضو په اړه ورسره نرمي وکړي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د اروپای اتحاد د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې غړو د پاکستان له حکومت څخه د بشري حقوقو په ستونزو د کوټلو ګامونو پورته کولو او د دې ترڅنګ په هیواد کې د تشدد او په ځانګړي ډول په جبري توګه د لادرکیو خلاف قانون جوړولو غوښتنه کړې ده. د روان میاشتې د 19 څخه تر 20 نیټې پورې د بشري حقوقو لپاره د اروپای اتحاد د پارلمان ځلي کمیټې درې کسیزې ډلې پاکستان ته تللې او په دې مهال د پاکستان د پارلمان غړو، بشري حقوقو تنظیمونو او د میډیا سره تړلو ادارو استادو سره لیدل کړي دي. د اروپای کمیشن لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د دې یاد سفر مقصد د کال 2023 لپاره د جی ایس پی پلس سکیم لاندې د اروپای ټولنې مارکیټ ته د پاکستان په ترجیحي بنیاد د تجارتي لاس رسی څارنه کول او راتلونکي کې د یاد سکیم لپاره د پاکستان د خاص ارزول و. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د ورسپانډان د رپورت تر مخه د یورپی کمیشن لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د بشري حقوقو په اړه د یورپی پارلمان درې کسیز زېلی کمیټې پلاوی د سپتمبر د 19 نه د 20 نیټې پورې د پاکستان سفر کړی او د سره د جی ایس پی پلس کیم لاندې د پاکستان ترجیحي تجارت ته د لاسرسي د اسانه سارنه غوښ پړاو ته رسیدلې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د یورپی یونین د پارلمان په درې غړو غړې زېلی کمیټې د پاکستان په حکومت دا غږ هم کړی چې په هیواد کې د مذهب د سپکا وی قانون د ناسم استعمال مخه هم اونیسی. یورپی یونین د پاکستان د برامداتو لپاره تر ټولو مهم مارکیټ دی او پاکستان د جی ایس پی پلس کیم اسانه لاندې په یورپی اتحاد کې شامل هیوادونو ته بغیر د ټیکس نخپل شیان برامد کوي. پاکستان د بشري مزدورانو او د لګکو د حقوقو په اړه لوس کړي چې ویش نړیوال کنوینشنونه به هم لاسلیک کوي. د یورپی یونین په دې اعلامیه کې ویل شوی چې کمیټه د تشدد او په جبري توګه د خلکو لادرکه کولو خلاف د قانون جوړولو عمل د لانور غړندی کولو د مرګ د سزا قابل جرمونو شمیرې راکمولو او د رحم اپیلون لپاره د نوي طریقې کار په لاګو کولو هم زور ورکړي. قانون پوها او د لادرکتنانو د قضیو پیریوي کوونکی وکیل کرنل ریټایر انعام الرحیم وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویل په زور د خلکو لادرکه کولو عمل جرم ګرځولو لپاره قانون دا وخت د سېنات په یو کمیټې کې د بحث لاندې دی او وزیر اعظم شهباز شریف هم په دې وروستو کې اسلام آباد های کورټ ته باور ورکړی وو چې په جبري توګه د خلکو د لادرکه کولو عمل خلاف قانون جوړوي.
په تمام انټرنیشنل فورم پہ اس المیہ کا یس جرم کا ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کئی حکومتی ادارے ملوث ہیں جو لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں.
ہغوائی پاکستان کی یو جمہوری حکومت دے او ہغا ددی عمل جرم گرزول لوث ہم کڑے ددی عمل لقبل پنڑیوال کج د پاکستان نوم بدنامی گی ولی چی پنڑیوال کج پاکستان سره ددی جرم ہز جواب نشتا زکچی یو شمیر حکومتی ادارے د خلق لادرک کول جرم کی ککڑی دی. د یورپی یونین د کمیټه پد اعلامیہ کی ویلی شوی چی پاکستان دے د صحافیانو تحفظ قانون او د مدني ټولنې تنظیمونو د کار په لار کې پراته خندان هم ختم کړي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبريال طاهر امین دیوتوي یورپی یونین د جی ایس پی پلس سکیم کال 2014 کې د پاکستان لپاره منزور کړي وو او د دې سکیم موده راتلونکي کال 2023 کې ختميږي. هغه وایي دا سکیم د پاکستان لپاره انتهایی ګټور دی او د دې سکیم لاندې یورپی هیوادونو ته د پاکستان نږدې 80% برآمدات بغیر د کم ټیکس لیګل کیږي.
ویل کیږي چې تقریبا 4-5 بلین ڈالر پورې د پاکستان په ایکسپورټس کې د دې سره هغه انکریز راغلی دی. اوورال چې کوم ایکسپورټس دی اثرات خو ډېر زیات دي او پازیټیو اثرات چې او د هغې سره یو خدای چې زمونږ د انډسټری هغه ریوایول شو د جی ایس پی پلس ته مخکې به تاسو کتلي چې زمونږ ډېره انډسټری چې کوم ده هغه بنګلادیش ته یا ویتنام ته هغه شفت کېدله. کله چې مونږ ته جی ایس پی پلس سټیټس میلو شو نو یو خو مونږ ته اوپن مارکیټ میلو شو په مونږ باندې چې کوم ډیوټیز ټیکسیز هغه معاف دی شو
د دې ترڅنګ د یورپی یونین د پارلمان غړو پاکستان کې د کورنی تشدد د ماشومان څخه د مشقت اغستو او د جنکو په کمومره کې د ودونو لپاره هم د غوس ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دین نن د خالي ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 23 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې زه اشفاق منتظر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه او ګل سرټکی. د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي پیسل زیب په کور نامعلوم وسلوالو ډزې کړې. ځایي پولیس پې خطایدی او وایي چې په ډزو کې کوم تاوان نه دی اوښتی. بلخوا د بلوچستان په خوزدار سیمه کې امنیتي عسکرو د دوو ترخګرو د وجلو دعوه کړې. اروپایي اتحاد د پارلیمان د بشري حقوقو د کمیټې غړو د پاکستان د حکومت څخه د بشري حقوقو په ستونزو د کوټلو ګامونو پورته کولو او د دې ترڅنګ په هیواد کې د تشدد په ځانګړي ډول په جبري توګه د لدارکیو خلاف د قانون جوړولو غوښتنه کړې. او امریکای په افغانستان کې په انساني بحران کې غیر خلکو د مرستو لپاره د نورو 320 میلیون ډالرو د بشري مرستو ورکولو اعلان کړی دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي فیصل زیب په کور نامعلومه وسلوالو ډزې کړې. ځایي پولیس پې خطایدی او وایي چې په ډزو کې کوم تاوان نه دی اوښتی. د شانګلي ضلع د مارتنګ تاڼې د پولیس مشر سچو سید خان وایي صف امریکا ډیوا ته ویلي دي چې بېګا د شپې ناوخته نامعلومه ترخګرو د ایم پی ای په کور ډزې کړې خو کوم ځاني او مالي تاوان پکې نه دی اوښتی. هغه ویلي د ایم پی ای کور خالي وو. په کور یې پولیس ساتونکي موجود دي او د موجودو پولیسو په ځوابي ډزو کې بیا ترخګر تښتېدلې دي. د عوامي نشتلګون صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي چې په پښتونخوا کې د هر چا نه د بتو یا قلنګ غوښتنه کېږي او فیصل زیب ته هم د ډېرو ورځو نه داسې ټلیفونونه کېدل. وایصف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل چې په پښتونخوا کې د بدمنۍ پیښې روانې دي. په ځایي میډیا نه راپور کېږي. عدالت او انتظامیه پرې خاموشه دي. د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت او مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله دواړو بیان یو دی. په دې بدمنۍ باندې یې ځان غلی کړی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت لیبر او کلچر صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د فیصل زیب په کور د برید غندنه کوي او د دغه پیښې پلټنې کېږي چې دا کوم خلک وو چې راغلي او بیا په خالي کور باندې ډزې کړې او نوموړي په صوبه کې د بتو یا قلنګ ورکولو خبره رد کړې ده. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل چې ترخګري په دې سیمه کې د اوس څخه نه ده، د پخوا راهسې روانه ده او ترخګري ختمه نه ده. خو د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ او توان له امله ترخګري کمه شوې خو اوس ترخګر هڅه کوي چې اسان هدف په نخ کړي خو مخنیوي روان دي. نوموړي ومنله چې دا وخت په سوات، شانګله او بونیر کې د بدمنۍ خطر شتون لري خو پوځ او پولیس په یادو علاقو کې موجود دي. د ترخګرو پر ضد عملیات او لټون کوي او امنیت قابو دي. یو شپه وړاندې په کوهاټ کې د تحریک انصاف د یو مشر او مخکنی مرکزي وزیر شهریار افریدي په کور نامعلومه کسانو لاسي بم ورغورځولې وو. دغه پیښې مواري چان نه ومنلې. خو روانه میاشت په سوات کې په یو 14 کې د ځایي امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اتو نورو کسانو وجل شوی او دغه پیخي یو ورځ وروسته په وسلوال برید کې د پخوانی امن کمیټې بل غړی هم وجل شوی وو. دغه دواړو پیخو زمواري طریقي طالبان پاکستان منلي. په ورستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د امن غوښتنې لپاره په غټه کچه باندې احتجاجي مظاهره هم شوې دي. د بلوچستان د ترخګرۍ د مخنیوي اداره سی ټی ډی په خوزدار ضلع کې د داعش دوه مطلوب ترخګرو د وجلو دعوه کړې ده. دوی وایي چې دا ترخګر یې په سورګ سیمه کې وجلی دي. د بلوچستان د سی ټی ډی وایان ویلي دي چې د عملیاتو په وخت یې د ترخګرو نه درنه وسله او نور مهمه توکي هم لاسته کړي دي. دوی وایي چې د خوزدار په سورګز په غرنۍ سیمه کې د خپیا معلوماتو په اساس د موجود وسلوالو پر ضد دغه عملیات ترسره کړی شوی. دوی وایي چې په موټر سایکل سورو وسلوالو هڅه کوله چې د سین له شهادت کوټ خارګوډي څخه بلوچستان ته ووري د امنیتی چارواکو له لیدلو سره سم شکمنو ترهګرو په دوی باندې ډزې وکړي او لاسي بمونه یې ور باندې ور وغورځول. د سی ټی ډی امنیتی عسکرو په ځوابي ډزو کې دغه دوه مطلوب ترهګر وجلې دي. اروپایي اتحاد د پارلیمان د بشري حقوقو د کمیټې غړو د پاکستان د حکومت څخه د بشري حقوقو پستونځو د کوټلو ګامونو پورته کولو او د دې ترڅنګ په هیواد کې د تشدد او په ځانګړي ډول په جبري توګه د لادارکیو خلاف د قانون جوړولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني میاشتې د 19 څخه تر 21 نیټې پورې د بشري حقوقو لپاره د اروپایي اتحاد د پارلیمان د ځلې کمیټې درې کسیزه ډلې د پاکستان سفر کړی او په دې مهال یې د پاکستان د پارلیمان غړو د بشري حقوقو تنظیمونو د میډیا سره د تړلو دروازو شاته لیدل کتل کړي دي. د یورپی یونین لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دې یاد سفر مقصد د کال 2023 لپاره د جی ایس پی پلس سکیم لاندې د یورپی یونین مارکیټ ته د پاکستان په ترجیحي بنیاد د تجارتي لاسرسي څارنه کول او راتلونکي کې د یاد سکیم لپاره د پاکستان د خواست جاج اخیستل وو. د ورسپانې ډان د راپور تر مخه د اروپایي اتحاد د پارلیمان د بشري حقوقو د درې کسیزه کمیټې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د یادې کمیټې غړو د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی چې په هیواد کې د مذهب د سپکاوي د قانون د ناسم استعمال مخه هم ونیسي. بیانیه وایي چې د اروپایي پارلیمان غړو پاکستان ته د خپل سفر په مهال د بشري حقوقو او قانون د وزیرانو د بشري حقوقو د قومي کمیشن چارواکو د پارلیمان غړو د مدني تنظیمونو د ښځو د حقوقو فعالینو او د میډیا د کارمندانو سره لیدل کتل کړي وو او دوی سره یې خبرو کې هغوی ته د انصاف او اداري نظام تشدد د مرګ د سزا اقتصادي او ټولنیز حقوقو ترڅنګ د کورنۍ تشدد د مخنیوي د مذهب او عقیدې د ازادۍ او د اظهار د ازادۍ په اړه باندې خبرې کړې دي. د اروپایي پارلیمان غړو د تشدد او په جبري توګه د خلکو د لادارکیو خلاف د قانون جوړولو عمل ګړندی کولو او د مرګ د سزا وړ جرمونو شمیرې کمولو د رحم د اپیلونو په اړه د نوې طریقې کار د لاګو کولو یا تطبیق لپاره د پر ازمه او کوټلو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. اروپایي اتحاد د پاکستان د برامداتو لپاره تر ټولو مهم مارکیټ دی او پاکستان کال 2014 کې د اروپایي اتحاد لخوا ورکړل شوی جی ایس پی پلس د ترجیحي تجارتي سکیم اسانه لاندې لکم ټیکس سره خپل مصنوعات برامد کړي. پاکستان د بشري حقوقو مزدورانو لګکې د حقوقو په اړه د وویشت نړیوال کنوینشنونو لاسلیک کولو لوس کړي او د جی ایس پی پلس سکیم د کال 2023 پورې د بیا نوی کولو لپاره کارپوهان د یورپی اتحاد په شرطونو چټک او غوس عمل کول اړین ګرځي. امریکا په افغانستان کې په انساني بحران کې ګیر خلکو د مرستو لپاره د نورو 322 میلیون ډالرو د بشري مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټویټر ویلي دی چې امریکا په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د افغانانو لپاره نور نږدې 322 میلیون بشري مرستې ورکوي او دا چې دوی د افغانانو سره ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه انتونی بلینکن ویلي په دغه مرستندویه پیسو کې به 119 میلیون ډالر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت آبادۍ څنګه په کډوالو او مایګریشن خرڅ کوي او 208 میلیون ډالر به د امریکې د نړیوالې پرمختیا د ادارې د لاندې په بشري مرستو مصرف کولی شي. راپورونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروستو د دغه هیواد او ګاونډي هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې د 1.1 ارب ډالرو څخه سیوا شوې دي. بلینکن زیاته کړې ده چې امریکا افغانانو ته ژمنه ده او په نړیواله ټولنه غږ کوي چې په 1 مارچ د افغانستان له بشري مرستو په لړ کې په لوړه کچه غونډه کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا تازه امریکایي مرستې به د بشري مرستو نړیوالو ادارو د ملګرو ملتونو د آبادۍ فنډ د کډوالو لپاره نړیوالې ادارې او ګاونډي ملکونو کې د افغانانو په مرستو خرڅ کول کیږي. وایي چې دا مرستې به په بیړنیو نغدو پیسو په نه د صحت اسانتیاوي او بیا بحالۍ په کارونو کې کارول شي. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوي دي چې دا پیسې به د ماشومانو د زیږیدنې په مهال د ښځو په اړینه تحفظ او صنفي بنیاد د تشدد د مخنیوي لپاره خرڅ کول شي. بلینکن ویلي دي چې د امریکا افغانستان د خلکو سره ژمنې تل پاتې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا د افغانستان له خلکو سره د نږدې 328 میلیونو امریکایي ډالرو تازه بشري مرستې اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه باندې دغه خبر خپور کړی دی. په دې اړه نور حال زموږ د همکار عدنان رشید څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پر ټویټر لیکلی، امریکا په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د افغانانو لپاره نوري نږدې 320 میلیونه ډالرو بشري مرستې ورکوي. هغه وای موږ د افغانانو سره ژمن یو. د خغلی بلنکن په وینا په دغه مرستندویا پیسو کې به 119 میلیونه ډالره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د آبادی څنګه په کډوالو او ایمیګریشن باندې خرڅ کوي، او 208 میلیونه ډالر به د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې د لارې په بشري مرستو مصرف کول شي. ویل شوی په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د دغه هیواد او ګاونډي ملکونو سره د امریکا بشري مرستې د 1.1 ارب ډالرو نه سیوا شوې دي. خغلی بلنکن زیاته کړي، امریکا افغانانو ته ژمنه ده او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې په 1 مارچ د افغانستان لپاره د بشري مرستو په غرض راغونډه شوې غونډه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکې د بهرانو چارو وزارت ویلي دا تازه امریکایي مرستې به د بشري مرستو نړیوالو ادارو، د ملګرو ملتونو د آبادۍ فند، د کډوالو لپاره نړیوالې ادارې او ګاونډي ملکونو کې د افغانانو په مرستو خرڅ کولی شي. ویل شوي دا مرستې به په بیړنو نقدو پیسو، پناه، د صحت اسانتیاوي او بیا بحالۍ په کارونو کې کارولی شي. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوي دا پیسې به د ماشومانو د زیږنې په مهال د ښځو په اړینه تحفظ او صنفي بنیاد د تشدد د مخنیوي لپاره خرڅ کولی شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي، دا مرستې به په پاکستان او ګاونډي ملکونو کې د افغان کډوالو او کوربا ټولنې د صحت، خوراک او کرونا د معاینې او ویکسینو لپاره هم کارول کیږي. بلنکن ویلي امریکا د افغانستان د خلکو سره ژمنه تلپاتې ده. هغه زیاته کړه امریکا د جنس، نسل، معذورۍ، مذهب او پیشې پرته د اړینو خلکو سره مرستې کوي. د نوموړي په خبره امریکا د نړیوالو مرستو په لړ کې د نورو مرستو کوونکو هرکلی کوي او په دې خبرې ټینګار کوي چې په خلاص مټ دې د افغانستان د خلکو لپاره بشري مرستې دوامداره وساتل شي. بلخوا د جمعې په ورځ وایټ هاوس اعلان کړی چې د امریکا صدر جو بایډن د افغانستان لپاره د غیر ناټو اتحادی حیثیت هم ختم کړی دی. دغه بیان زیاتوي چې د امریکا صدر د اساسي قانون او د نورو قوانینو د اختیاراتو د مخې دغه فیصله کړې ده. د دې وړاندې صدر بایډن په یو لیک کې کانګرس او د استازو مجلس ته د یادې پریکړې په اړه خبر ورکړی وو. یاد دې وي امریکا د افغانستان لپاره د غیر ناټو اتحادی حیثیت اعلان کړی وو چې مقصد یې د کابل او د واشنگتن ترمنځ اقتصادي او دفاعي اړیکو لپاره لار هوارول وو.
په افغانستان کې د ریلوی اتارټي چارواکي وایي د چین څخه د منځنۍ اسیا د لارې په سوداګریزو توکو بار لومړی اورګاډی په 11 ورځو کې د بلخ حیرتان سیمې ته رسیدلی دی. چارواکي وایي په دې نوی اقتصادي راهداري به راتلونکو څو میاشتو کې د چینایي توکو د 3.5 زرو نه تر 15 زره کانټینر مال افغانستان ته راوړل شي. افغان تجاران خوشبینه دي چې د نوی اقتصادي راهداري فعال کېدو له وجې به د افغانستان تجارت نور هم وده وکړي او چین ته د افغاني صادراتو کچه به لوړه شي. نو تفصیل له پیښور نه د دوی خبريال عبدالرزاق راکوي.
د چین څخه د سوداګریزو شیانو بار لومړی اورګاډی د افغانستان حیرتان سیمې ته را رسیدلی. افغان چارواکی وای په تجارتی سامان بار دغه اورګاډی د چین، کرغستان، ازبکستان او د افغانستان په نوي اقتصادي راهداري د نورو لارو په پرتله په کم وخت کې سامان را رسولې دي. په دې حق لا د افغانستان د ریلوي اتارټي مشر بختور رحمان شرافت وایس اپ امریکا دی ونی واستوای
دغه بند کانټینرونه او د چین څخه راوړل شوی د افغانستان دا مسیر چې دا اوس کوم اورګاډی باندې را لای افغانستان ته الحمدلله چې ډیر مختصر او لږ مسیر ده. دا هغه مسیر چې مخکې به مالونه باندې راتلو یا د ګوادر لارې یا کراچۍ لارې یا کوم بل لارې څخه، هغه مسیر ته یعنی په مراکب سره مختصر اقتصادي مسیر ده. موږ 15 ورځې او 14 ورځې پورې اټکل کړو چې مالونه به له چین څخه افغانستان ته رسیږي، خو الحمدلله زموږ له اټکل نه ډیر په کم وخت کې مالونه راورسېدي. یعنی 10 ورځو کې
افغان سوداګر وایي د چین او افغانستان ترمنځ کلنیز تجارت نږدې 1.5 بلین ډالر ریکارډ شوی. دی وای د نوې راهداري کارولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت نور هم وده وکړي. وایس اپ امریکا ډیو سره خبرو په محل د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د ګډ چمبر مشر خان جان الکوزی ویناوه
د ته خوشبین په دی چې زمونږ صادرات په زیات شي. یعنی صادرات چې مونږ اکثره وخت مونږ دغه یو قسم معدن دی د تلکو په نامه باندې چې دا شوکانې ورته وي هغه مونږ چین ته لیږو د کراچۍ د لارې نه اکثره وخت په ډېر تیریږي او همدارنګه مرمر زمونږ رخام او مرمر جلغوزې به هم د دغې لارې نه لاړ شي. نو ګټې ډېرې دي او دا هر څومره چې لارې ډېریږي په کوریډور کې په هغه اندازه باندې د اقتصاد په ګټه خبره ده.
نو موږ زیاته کړه د دې راهداري په مرسته سره تجارت کولو کې به د نورو لارو په پرتله د سوداګرو کم خرچه کیږي.
د کورونا د وجل نه چې اوس شپن کمپنۍ په خایو کانټینر با تقریبا په 1200 تر 1500 ډالر پورې تر کراچۍ را رسیدو اوس پر 4000 ډالر را رسیدي. یاد دینم کله کله اضافه چې کشته پیدا نشي نو دا لارا یو څار ځانه ده داسې تقریبا داسې یو شل 15% د بهر د لارې نه ارزانه ده او بل وخت کم لګيږي. نو مونږ دا نه غواړو چې دی وی لارې نه استفاده وکړو هم بعد بهر د لارې نه استفاده کوو او هم بعد د لارې نه.
د افغانستان د ریلوی اتارټۍ د مشر تر مخه راتلونکو درې میاشتو کې به د چین څخه په دغه راهداري د درې نیمو زرو نه تر 5000 کنټینر مال افغانستان ته راوړل کیږي. هغه وای د روان کال پای پوری په راهداري د تجارت جاج اغستو روستو به د غسلور هیوادونه په دې اړه یو اوږد مهاله تړون لاسلیک کړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
نورونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده په نړیوالو راپورونو کې بووري چې لویدیځو هیوادونو او اوکراین د روس له خوا د اوکراین د څلور نیول شویو سیمو له ځان سره د یو ځای کولو لپاره د جمعې په ورځ پیل شوی ریفرندم یو خیانت بلل دی. ځینې سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې رای ورکوونکي د ګواښونو او د ځورونو سره مخ شوي دي. بلخوا په زرګونو روسان د هیواد نه د وتلو هڅه کوي چېرته چې روس د عامو خلکو په پوز کې د شاملېدو بهیر پیل کړی دی. په دې اړه د وایس اف امریکا ریپورټر ته د ډیوی خبریال ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اوکراین په لوهانسک، خیرسون او د زپوریزیا او دونیسک هغه علاقې چې روس نیولې دي په هغو کې د جمعې د ورځې نه تر د نهې یا سې شنبې د ورځې پورې ووټ کیږي. په دې ووټونو کې دا پوښتنه ایښودل شوې ده چې د روس برخه جوړېدل غواړي یا نه. په روس کې د اوکراین د کډوالو لپاره هم د ووټ بندوبست شوی دی. یورپ او اوکراین د ووټونه د نړیوال قانون سرغړونه بولي. د یورپ د همکارۍ او تحفظ لپاره ادارې یا اورګنایزیشن فار سکیورټی اینڈ کوآپریشن ان یورپ په یو بیان کې ویلي دي چې په اوکراین کې انتخابات یا ریفرندم د قومي قانون او نړیوالو معیارونو مطابق په دغو علاقو کې قانوني اختیار لرونکي چارواکي اعلانولې او کولی شي، ځکه دا ټاکل شوی ریفرندم به غیر قانوني وي. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې تر د ووټ ختمېدو پورې د نیول شوو علاقو نه څوک هم بهر وتلو ته نه پرېښودل کیږي. باوسله ډلې کور په کور ګرځي او خلک ووټ ته په زور راوباسي او سرکاري کارکوونکو ته هم ویل شوی دي که دوی رای ور نه کړل نو د نوکرۍ نه به یې وباسي. د لوهانس ګورنر سره هادي ویل دي چې د ستیروبلسک خلک په کور دننه ساتل شوی دي او په زور د کور نه د ووټ لپاره بوتلل کیږي. د اوکراین ځینې چارواکي غواړي خلک دې د روس یا روس پلو خلکو ته خپل دروازې خلاصې نه کړي. امکان دی د ووټ د عمل مکمل کېدو نه پس په سمدستي ډول د ریفرندم نتیجې اعلان شي او دا بيخي یقیني ده چې نتیجه به د روس سره د یو ځای کېدلو په حق کې وي. دونیسک د روس ملاتړي مشر دنیس پوشلند ویلي دي چې دونباس روس ته او دوی خپل کور ته واپس ستانه شوي دي. پوشلند زیاتوي چې د اتو کالو راهسي دوی د روس سره د شاملېدلو د ریفرندم انتظار کوله او دوی د روس برخه ده او اوس یوازې د جګړې د ګټلو په انتظار دي. اوکرين ویلي دي چې د دوی په علاقو د روس قبضه به کله هم ونه مني. دا ریفرندم ډېر پتا دې سره کیږي ځکه چې د دې میاشتې په شروع کې اوکرين د روس نه نیول شوې علاقې په تیزه سره بیرته اخستل شروع کړي دي. د دې سلورو علاقو د روس سره د شاملېدل وروسته روس بیا په دغو سیمو کې د اوکرين عملیات د روس خلاف حمله اعلانول شي او داسې بیا د خپل تحفظ لپاره جوهري وسله د استعمال هم جایز ګڼل شي. د روس صدر ولادیمیر پوتین په یو وینا کې ویلي دي چې مغرب د روس تباهي غواړي ځکه دوی به د روس او د روس د اولس د تحفظ لپاره د خپل توان مطابق هر څه استعمالوي. د روس د خوا درې لکه اضافي ځواکونه په اوکرين کې خصوصي پوځي عملیاتو ته د برلیګلو د اعلان نخکاریږي چې کرملین په جاری شخړه کې برلاسه پاتې کېدل غواړي. د انسټیټیوټ فار دی سټډیز آف وار تر مخه د روس دخوا د موبایلایزیشن کمپین یا د متحرک کولو کمپین امکان نه لري چې ښه ځواکونه روس ته ورکړي او بل دا چې د خلکو عکس العمل هم راپارول شي. داسې رپورټونه هم رامخته شوي دي چې عام ولس پوست کې د شاملېدلو د عمل نه د بچ کېدلو دپاره د روس نه کډې کوي. د صدر پوتین د اعلان په ضد په ماسکو او د روس په نورو ښارونو کې مظاهرې شوې دي او پولیس یو شمېر احتجاج کوونکي گرفتار کړي دي. په نړیواله کچه د صدر پوتین اعلان چې اضافي ځواکونه متحرک کوي داسې لیدل کېږي چې روس تاوتریخوالی زیاتوي او د اټومي وسلو د کارولو دړکه کوي. د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د متحده قانونو د سیکورټي کونسل یا د امنیتي شورا غړو ملکونو د روس غندنه وکړه چې په اوکراین کې جګړه زیاتوي. دغو ملکونو د روسي ځواکونو د متحرک کېدو او د صدر پوتین د اټومي وسلو د استعمالولو دړکه هم وغندله. د متحده قانونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډه کې د سیکورټي کونسل د غړو ملکونو د خارجه وزیرانو خصوصي ناستې ته د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن وویل د کونسل هر غړي ملک دی دا واضح پیغام ورکړي چې داسې ډول غیر سمورانه اټومي دړکې دې ودرول شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرش ویاند ویلي مشر یې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د جمعې په ورځ په نیویارک کې لیدلی دی او په ایران کې د احتجاج کوونکو خلاف د امنیتي ځواکونو د سلوک او بشري حقونو په اړه ورسره خبرې کړې. نور حال تاسو ته د وایس آف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د متحده قومونو سیکرټری جنرال ویاند سټیفان دوجارک میډیا ته ویلي ګوټیرش د ایراني صدر سپناسته کې یو شمېر مسلې راپورته کړي چې پکې یو د بشري حقوقو په اړه هم ده. دوجارک ویلي سیکرټری جنرال د روان پر امن احتجاجونو خلاف د زور په استعمال باندې اندېښمن دي چې پکې په ایران کې په درزنونو خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. هغه په ایرانی امنیتي ځواکونو باندې غږ وکړو چې د غیر ضروري او نامناسب زور د استعمال نه دي ډډه وکړي او د مظاهره کوونکو سره دي د زغم نه کار واخلي. د ایران د سرکاري ټلویزیون د شمیرو تر مخه په دغه ملک کې په ورستیو مظاهرو کې لږ نه لږ 15 احتجاج کوونکي وژل شوي چې د یوې هفتې راهیسې په سړکونو احتجاجونه کوي او د وژل شوي بشري حقوقو فعالې مهسا امینی د پاره انصاف غواړي چې د مذهبي پولیسو په بلخه کې وژل شوې ده. ویاند زیاته کړي ملګري ملتونه په ایران باندې غږ کوي چې د ازادۍ د اظهار او بشري حقوقو احترام وکړي او د نړیوال قوانینو سره سم دي د پر امن احتجاج کوونکو او د خزو او جنکو د حقوقو خیال وساتي. دوجارک یو ځل بیا د مهسا امینی د مرګ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د های کمشنر لخوا د بې پلو پلټنو غوښتنه تکرار کړه. بلخوا د مهسا امینی مرګ د تهران دوه مخونه را سرګن کړي، یو د هغه خزو چې په تور بورقو کې پټې دي او د سختې پردې پلویان دي، او بل د هغه خزو چې د مذهبي اخلاقي پولیسو د زورګیری خلاف دي او وایي هیڅوک د حق نه لري چې دوی ته حکم وکړي چې څنګه جامع واچوي. په سوشل میډیا د خورکل شوو ویډیوګانو نه معلومیږي ځینې ایرانی ښځې د مذهبي زبردستۍ پر دې عمل کې په سړکونو خپلې لوپټې او څادرونه سیدي چې په ضد امنیتي ځواکونو زور استعمال کړي. مهسا امینی په دې ولې شوې وه چې جامع یې د مذهبي پولیسو د وینا مطابق اسلامي نه وي چې ورستو د پولیسو په ورخه کې مړه شوې وه.
درنو اردوونکو د وایس آف امریکا ډیوا ده د لګکیو د څورولو لپاره بدنام د پنجاب صوبې اټکی څلور احمدي زده کوونکي د عقیدې په اساس له خونځي یا سکول نه وستل شوي دي. د احمدي جماعت ویاند عامر محمود دا د احمدیانو پر ضد ریاستي او پولیسي کچه روان توپیری چلند ناوړه مثال بولي او د حکومت څخه احمدي ماشومان د تعلیم د بنیادي حق نه محرومه ساتلو پر سر د سکول د انتظامی پر ضد کاروي غوښتنه هم کوي. پیر ولایت چاپري یو راپور استولې.
د پنجاب صوبې اٹک علاقه کې ایجوکیټر سکول پرنسپل کلسوم اوان د سلور احمدیز د کونکو د دوی د عقیده په اساس د سکول له د اوخلو په خلې کړې دي. حذیفہ نثار، انیلا عاقب، عبیر احمد سیفی او نمرا قریشی نو می دغز دکون کی د دریم شپغم نه هم او لسم جمعه دکون کیو مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه د سکول انتظامی پخلی کړي دغه ماشومان به تعلیم او پنورو سانګو کې د ښه کارکردګي مظاهره کوله. رپورٹونو زیاتوي سکول انتظامی دا پخلی هم کړي چې دوی باندې د اکثریتی مسلمانانو زدکونکو د والدینو فشارو چې ګنې دوی خپل ماشومان یو داسې سکول ته نشي لیږلی چېرته چې احمدي ماشومان هم د دوی سره ناست وي او زده کړې کوي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې د احمدي جماعت ویان عامر محمود اٹک کې د سکول د احمدي ماشومانو د اوښکلو پیښه پاکستان کې د احمدیانو په ضد ریاستي او ولسي کچا باندې خپل کړی شوی توپیری چلند برخه بولی.
بچوں کو محض ان کے والدین کے مذہب کی بنیاد پر تعلیمی اداروں سے نکال دیں.
عامر محمود دا عقیدے پا اساس دا احمدی ماشومانو دا سکول دا تعلیم نا محروم ساتل دا بشری حقونو دا سرغړاوني او ناوړه مثالو ګرځولو. هغه ویل دا د احمدیانو سره پاکستان کې د توپیری چلند نه خړومبه او نه اخرنه پیښه ده. هغه زیاته کړه څومره د بدمرغۍ خبره ده چې احمدی ماشومان د زده کړې خپل بنیادي بشري حق نه هم محروم ساتل شي. او د عامر محمود حکومت څخه د ایجوکیټر سکول انتظامی په ضد کاروایي غوښتنه ته غبرګون کې د وزیر اعظم شهباز شریف د مذهبي او والی لپاره سلاکار مولانا طاهر اشرفی صدا سی ویل.
اس حوالے سے ایجوکیٹر انتظامیہ کو یہ سوچنا چاہیے کیونکہ آئین اور قانون تو انہیں حق دیتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، وہ پاکستان کے شہری ہیں.
طاہر اشرفی ویل پاکستان کی پزرگون احمدیان ماشومان سبق وائی نو حکومت با دے معاملے جاج اخلی چی اٹک کی اخیر دا ماشومان ولی دا سکول لو اخکلی شوی دی. مولانا طاہر اشرفی پا خبر ہریو پاکستانی دستوری حق تا چی اغاز دکلو کلی او کو اغاز سوک ہم دا دے حق نا محروم ساتی نو دا با غیر قانونی عمل وی. پلوار دینا هم پنجاب صوبه کې د واکمن مسلم لیگ کاف مرستیال مشر ملک الیاس آوان لخوا د صوبې خوشاب سیمې انتظامی څخه د احمدیانو د بې دخلۍ غوښتنې ته سخت غبرګون ښایي او دا د بنیادي بشري حقونو په ضد بولي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنوردونکو، اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر د یو بل پښتون ادیب په اړه خبرې کوي. په ګډه ورو
خو ګورېدونکو، نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم دی رحمت الله درد. همیش خلیل صاحب په خپل کتاب پښتانه لیکوال دویم ټوک کې د رحمت الله درد په حواله داسې لیکي. وی چې رحمت الله درد د مروت په یو کلی مستخیل کې د نظام خان کره د دسمبر د میاشتې په څلورمه ورځ په کال 1904 عیسوی کې پیدا شوی دی. میټرک کې د لکی مروت های سکول، اف ای د بنو ګورنمنت کالج او بی ای د ډیر اسماعیل خان د ګورنمنت کالج نه وکړه. د ایم ای اردو او بی ٹی سندونه د پېښور پوهنتون ترلاسه کړل. د ملازمت ابتدای د یو مدرس په حیثیت وکړه، وروسته لیکچرر او بیا پروفیسر شو او په کال 1995 عیسوی کې ریټایر شو. د دوی په غزلو کې د داخلي او خارجي تجربو او مشاهدو غبرګ احساس محسوسیږي. درد د تشبیهاتو او استعارو پر وړلو او عشق محبت د لطیفو او نازکو جذباتو د تصویر کشۍ په وجه په پښتو غزلګو شاعرانو کې یو جوت مقام لري. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. زړه کې محبت او سپین خوله کې اور. زړه کې محبت او سپین خوله کې اور، کان کې اوبه او په اوبه کې اور، او دا خطا پسرو لپو اوبس خلی. دا خطا پسرو لپو اوبس خلی، ما وی سنگ بل شو په ویاله کې اور، او اور میں پزړه پورې کړو تن کی ارمان. اور میں پزړه پورې کړو تن کی ارمان، او لگی دما شمنا پکاله کی اور او زل زما قصه چی بیا ور یاد کړه زل زما قصه چی بیا ور یاد کړه سوړ شول جنکینا تنار کی اور او زدرنا پجام کی شراب نہ غواړم زدرنا پجام کی شراب نہ غواړم ما تساقی واچ و پیاله کی اور او حلکڑا د درد غزل اچھیڑے حلکڑا د درد غزل اچھیڑے خون کوی د جمی پساڑ کی اور خگوری دن کو پراتلون کے پروگرام کی بدے او بل نوی شاعر سرستا سو پا خدمت کی زیرے گو اس ما سردار علی ٹکر لائی جازت راکے پلوے لام سپارو او خجون در تغوالو
تاسو وائس آف امریکہ ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.